السلام علیکم. مشال ریډیو ته ستړي مشه اوریدونکو، د ماسپخین درې بجې شوې دي. نن د زیارت ورځ او د 2000 کال د نومبر 12 نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په روان یو سات کې د پاکستان او افغانستان پر حالاتو یو شمېر راپورونه لرو، اوریدل یې مه هیروئ. خو لومړی زموږ د همکار شاهین ګډیرینا خبرونه اورو.
سترم شهرم ویره دی وخت مهم خبرونه. د افغانستان په هلمند کې په ترهګر برید کې د ازادۍ ریډیو خبریال الیاس دایی وجل شوی او اوروري ټپي شوی دی. په پاکستان کې په تیر یو شواروس کې سلور دیش کسان د کورونا ناروغۍ له وجې مړه شوي، چې ورسره د دې ناروغۍ له وجې په دې هیواد کې د ټولو مړو شمېره 5550 ته رسیدلې ده. او د امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ کمپاین په یو بل مهم ولایت میشیګن کې د رای د شمیرو درولو لپاره عدالت ته خواست کړی دی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان په هلمند کې په یو ترهګر برید کې د ازادۍ راډیو خبریال الیاس دایی وجل شوی او ورور یې ټپي دی. چارواکي وایي چې الیاس دایی نن سهار د خپل ورور مجتبی محمدي سره له کوره دفتر ته روان و، چې د لخکرګاه سلور لاری کې په موټر د مقناطیسي ماین چودنه وشوه. په برید کې الیاس دایی وجل شوی او ورور یې ټپي دی. تر اوسه چا د برید ذمواري نه ده منلې. بلخوا د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د برید غندلې او ټولو کورنیو او نړیوالو ادارو څخه په دغه اړه د پلټنو او ذمهوارو ته د ساګان ورکولو غوښتنه کړې ده. د یادونې وړ ده چې تېره اونۍ هم په کابل کې د مقناطیسي ماین په 14 کې یو بل نوموړی خبریال یما سیاوش وجل شوی و. د سند صوبې په حیدرآباد کې د کویلې د کان په پیښه کې د شنګلې سلور کان کیندونکي وجل شوي. په لاکړه سیمه کې دغه کان ټیکیدار فلک ناز پرون مشال ریډیو ته وویل چې په هغه وخت وشوه چې د رسیو په لفټ یا زنګو کې سلور مزدوران کان ته کوزیدل او رسۍ وشلېدې. فلک ناز ته چې د کان د نورو مزدورانو په مرسته سلور مړی راوستلې او د شنګلې رانیال سیمه کې خپل کلي ته د بس په وسیله لیږلې دي. له دې وړاندې د سند تر څنګ د بلوچستان او خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې هم په کانونو کې داسې بدې پیښې رامنځته شوې دي. په پاکستان کې په تیر یو شواروس کې سلور دیش کسان د کورونا ناروغۍ له وجې مړه شوي، چې ورسره د دې ناروغۍ له وجې د مړو ټوله شمېره 5550 ته رسېدلې ده. د کورونا په اړه د پاکستاني حکومت ویبپاڼې ویلي چې په تیر یو شواروس کې نور 1300 کسان په دې ناروغۍ اخته شوي دي. دا راس په دې هیواد کې د کورونا د ټولو ناروغانو شمېر نږدې 3.5 لک ته رسېدلې دي، خو په دې کې تر اوسه له 3,40,000 نه زیات کسان بیرته روغ شوي هم دي. د امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ کمپاین په یو بل مهم ولایت میشیګن کې د رای د شمیرو او دربولو لپاره عدالت ته خواست کړی دی. د ټرمپ کمپاین دا اعلان پرون وکړ. کمپاین له دې وړاندې هم په انتخاباتو کې د جو بایډن د بریالیتوب د مخې نیولو لپاره په عدالتونو کې مقدمې جمع کړې دي. امریکایي میډیا د نومبر په 1 په پنسلوینیا ایالت کې پر ټرمپ د ښکاره برترین وروستو جو بایډن د انتخاباتو ګټونکي ښودلې وو. د پنسلوینیا د ګټلو معنی دا وه چې بایډن به د انتخاباتي رایو دومره رای واخلي چې ولسمشر به غوره شي. بایډن په مجموعي توګه په انتخاباتو کې د ټرمپ په مقابله کې خواوشا 15 میلیونه ډېرې رایې ګټلې او دا مهال د خپلې کابینې غړي غوره کوي. په عین حال کې ټرمپ بې له شواهدو ادعا کړې ده چې د رایو شمېرې سمې نه کیږي او ټګي پکې شوې ده. له دې وړاندې یو شمېر عدالتونو د ټرمپ کمپاین خواستونه رد کړي دي او د ریپبلیکن ګوند دغه غړو شمېره په ډېرېدو ده چې بایډن د یو منتخب ولسمشر په توګه منلې دی. او د بشري حقوقو د سار نړیوال ادارې هیومن رائټس واچ خبرداري ورکړې چې د روسیې حکومت په دغه هیواد کې د خپلواک ادارو د حلو زلو لا محدودولو لپاره پارلیمان ته یو قانوني مسوده وړاندې کوي. هیومن رائټس واچ نن په یو بیان کې ویلي چې دا قانوني مسوده منظور شي نو حکومت تبا د خپلواک ادارو د صلاحیت کمزوري کولو تړلو او د هغوی په کار کې د مداخلت لپاره یو بل اعلی پلاس ورشي. ادارې غوښتنه کړې چې باید دا قانوني مسوده په سمدستي توګه بیرته واخیستل شي. د روسیې حکومت د نومبر په 10 دا مسوده پارلیمان ته وړاندې کړې ده چې مخه یې د خپلواکه ادارو سار ډېرول دي چې حکومت یې بهر ملکي ایجنټان بولي. دا د دې وخت خبرونه.
تاسو مشال رادیو ته وګورئ. اوریدونکو څنګه چې موړاندې په خبرونو کې باورید، په هلمند کې د ازادۍ رادیو خبريال محمد الیاس تای په مرکز لخکرګا کې د مکناتیسی ماین په چاودنه کې وجل شوې دي. په دې اړه دا راپور ورو چې د الیاس تای پر غږ پیلېږي.
دلته وضعیت تر نور ورځو
په هلمند کې د آزادې رادیو تکړه خبريال محمد الیاستایی په مرکز لخکرګا کې د مکناتیسی ماين په چاودنه کې وژل شوې ده.
د
هلمند والی ویان عمر زواک آزادې رادیو ته ویل د نومبر په 12مه سهار په شپې پیښه کې د دای ورور ټپی شوې ده.
په هلمند کې د ازادي رادیو خبريال د ماين په چاودنه کې شهید
په هلمند کې د ازادي رادیو خبريال الیاس دایي ووشه.
دا د ازادي رادیو د نوومبر د 12 می خبرولې دي چې پکې د الیاس دایي د وجنې خبر ورکول کیږي. افغان چارواکي وایي محمد الیاس دایي پر موټر پنختی مکناتیسی ماين چاودنه کې وژل شو. په دغه پیښه کې په هلمند کې دوه ملکیان چې یو یې ماشوم او یو غټ ته هم ټپيان شوي دي. په افغانستان کې د خبريالانو د ملاتړ لا بیلوی دارو د الیاستای وجن غندل او دای پر رسنیو حمله بللې ده. د دای وجنې په سویل ختیس کې د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې مسولان او خبريالان سخت دردمن کړي. د دای وجنې په سویل ختیس کې د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې مسولان او خبريالان هم اندېښمن کړي دي. دوی د الیاستای وجن په هواد کې د لویو ناوړو سیاستونو موجودیت او د امنیتی اورګانونو کمزورې مدیریت بولی. د افغانستان د خپلواکو جرنالستانو د ټولنې په خوانه مشر او د ازادۍ رادیو د کابل دفتر په خوانه مشر رحیم الله سمندر د الیاستای په اړه له مشال رادیو سره په خبرو کې ویل
ډیر خوږ ژبه یې ډیر صمیمي ډیر یو ښه جرنالیست ډیر یو پرکاره جرنالیست او همیشه هغه وخت د ازادۍ کې مهمه ډیر خراپونه لیکل. هلمند تاسو معلوم دی داسې ولایت دی چې په هلمند کې کار کول اصلا په جنگي محاس کې کار کول دي جنگي خط کې اول خط کار کول دي او دای شي په ټول وخت کې آزادۍ سره کار کړی کای دبليو پی آر سره محلي رسنیو سره همیشه یده د جنگ لومړی کرخي راپور ورکړی.
د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی ویان صدیق صدیقی هم په خغندلی. صدیقی پر خپل ټوئیټر باندې لیکلی په هلمند کې د ازادۍ رادیو خبريال الیاستای وجنا غندی. صدیق صدیقی لیکلی د الیاستای وجنا د بیان ازادۍ او افغانستان کې د رسنیو د دښمنانو کار دی. پر دای د حملې ذمہواری چا نه منلی. الیاستای لکلون راهیسه په هلمند کې خبريالي کوله. د هلمند په هر ولسوالۍ کې کار کړی وو. په بیا بیا د سخت جګړې او نامنیو لسیمو څخه خبريالي کړوا. محمد الیاستای د هلمند ولایت نادیالی ولسوالۍ په چاه انجیر سیمه کې زیږیدلې وو. دای خپل ابتدایي زده کړې د چاه انجیر په عالی لیسا کې مکمل کړې وې. وروسته د دې ولایت په دارالمعلمین کې د ادبیاتو په برخه کې تر 14 ټولګي زده کړه وکړه او وروسته په پښتو ادبیاتو کې وړاندې زده کړې حاصل کړې. الیاستای په 2008 میلادي کال کې رسنیو سره خپل کار پیل کړ او لومړی دنده یې د سلام وطندار رادیو سره واخیسته او وروسته یې په 2003 میلادي کال کې له ازادۍ رادیو سره خپل کار پیل کړ او له یوې لسیزې نه زیات یې په هلمند کې د ازادۍ رادیو د خبريال په توګه کار وکړ. په کابل کې د ازادۍ رادیو یو همکار اکرام الله اکرام د الیاستای په اړه مشال رادیو ته ویل
د ژورنالیستانو بیلابیلو اتحادیو ټولنو او بیلابیلو ژورنالیستانو دغه پیخه غندلې ده او له افغان حکومت نه یې غوښتنه کړې امنیتي بنسټونو نه چې باید په افغانستان کې د خبريالانو ژوند خوندي کړي.
ل الیاستای سره په دې پیخه کې د هغه ورور مشتبه محمدی چې هغه هم خبريال بو ټبي شوی خو د هغه روغتیا ښه خودل شوی ده. د خاغلی الیاستای وجنې په کور دننه د خبريالانو د یو شمیر ادارو او افغان حکومت خبرګون هم راپورته کړی دی. څنګه چې موړاندې په ریپورت کې اوریدل چې په هلمند کې د ازادۍ رادیو خبريال محمد الیاستای نن د نومبر په 12مه په یو ماين چاودنه کې وژل شوی دی. د دایي د وجنې په سویل ختیس کې د خبريالانو د خوندیتوب د کمیټې یو شمیر غړو او مشرانو او د خبريالانو سخت اندېښمن کړي هم دي. اوریدونکو د دې پیښه په اړه باندې زموږ همکار داوود خټک د مشال رادیو د یو همکار ابوبکر صدیق سره هم امریکا کړی دا نورازی چې وایي.
ابوبکر صدیق ډیره زیاته مننه. نن د ازادي رادیو خبريال د افغانستان په هلمند صوبه کې په یو حمله کې خپل ژوند لاسه ورک. تاسو هم د الیاس دایی سره ډیر نږدې کار کړی، نو که د الیاس دایی د کار په اړه راته لږ وای.
مننه داود. شهید الیاس دایی یو ډیر نابغه جورنالیسټ و، یو ډیر نابغه خبریال و په افغانستان کې، او د ګندارا وپان للارې ما د سره دا غو کولای شو چې د ډیر کارونه غمونګ انګلیسي تواړه ول، د سره ما ډیر نږدې همکاري کوله، او د ډیرو خصوصیتونو خاوند و، ډیر استعداد درلود، مسلکی استعداد، پروفیشنل، او د دې سره دا یو ډیر ښه انسان و، زړسواند انسان و، په خپل وطن او د خپلو خلکو سره ډیره مینه درلوده.
ابوبکر صاحب، که دا ورته ووایه چې د ده د کار نوعیت څنګه و؟ ظاهره ده هلمند خو یو ډیر د سیکورټي له پلوه یو ډیر مشکل ځای دی، بیا یو ژورنالیست لپاره دغلته کار کول، نو د ده د کار نوعیت څنګه؟
د هر رقم رپورټونه کول هغه څه چې ژورنالیستان نه کوي، او دای په یو داسې ځای کې و چې هلمند د افغانستان تر ټولو لوی ولایت یا صوبه ده، او هلمند هغه ځای دی چې ټول نړۍ مخدره مواد یا تریاک تر لوی فصل په هلمند کې کرل کیږي، او مخدره مواد او هیروین دغه شیونه د غنه جوړیږي، او بیا الته د افغانستان د جګړې اولنۍ خط دی یا فرنٹ لاین دی. نو په دې ټولو حوالو کې د ډیر ژور راپورونه کول، د په دې شپږو دولسو کلو کې چې ما د سره نږدې کار کړی دی، د مرجی د عملیاتو رانیولې، تر اوس تیره میاشت په هلمند په مرکز لشکرګاه چې چېرته د ژوند کوو، متاسفانه نن پکې شهید شو، په هغې عملې په دې ټولو باندې د ډېر ژور راپورونه کول، او داسې راپورونه چې او ردون کې ولمستون کې یو بوتل هلمند ته چې بیلمند کې مسله څه ده، کیسه څه ده، څه تیریږي په خلکو، د دې سره سره د په اقتصاد هم راپورونه کول، د په کلتور په کلتوري خبرو، فرزن په هلمند کې د افغانستان ډیر تاریخي آثار دي، د آرکیالوجي یوه لویه برخه د افغانستان هغه په هلمند کې ده، هلمند د افغانستان اقتصاد ته ډیر مهم دی، ځکه چې په هلمند کې لوی بند دی او لوی ځکه دي زراعت دی، نو دی او بیا هلمند د افغانستان د ټولنې یو ډیر ښه بیلګه هم ده په هلمند کې، د پښتنو سره نور قومونه هم ژوند کوي، لوی ولایت دی، په دې کې په ډیرو ځایو کې خلکو ډیر ستونزې هم ګاللې دي، خو بیرته آبادی هم شوې ده، نو هر اړخ د په رپورټینګ کې د پوشش لاندې راوستل دي، د په هغه باندې ډېر ښه رپورټونه کړي دي. فرزن یو دنه ښه راپورونه داسې و چې فرزن هغه ډېر دردونکي وو، لکه فرزن د یو راپور لیکلی و چې په افغانستان د هلمند یوه کلی په اړه چې دغه کلی چې دی د جګړې د په یو دوزخ بدل کړی دی، کنه یو وروکه کله و په ما د چاهي انجیر پاغه باندې را کړی، دا چې یو بل راپور و چې پاغه کې په هلمند کې د شپې لخوا چې الته خلکو کرکټ لوبه کوله، پاغه باندې د راپور کوله، نو هغه مثبت منفي اړخونه د ژوند هغه د خلکو ته ډېر
شان درلود. تاسو مطلب دا دی چې د هغه څه د هلمند نه را بهر کول او نړۍ ته خودل چې هغه ته یو عام سړی لیدل غواړي خو لیدلی نشي. که په اخیره کې تاسو راته وایي، او تاسو ډېر ښه تفصیل سره دا خبرې وکړي، خو که په اخیره کې راته وایي چې په افغانستان کې کوم ګورو نو څو ورځې مخکې په کابل کې یو پخوانی خبریال یماس یوش په ورته یو چاودنه کې ووژل شو، په هلمند تک ورشو، نو دغلته یو بل تکړه جرنلیسټ ډېره موده وړاندې صمد روحاني، او دغې نه وروسته بیا نورم ژورنالیستانو ژوند له لاسه ورکړي. په افغانستان کې په مجموعو کې د ژورنالیستانو لپاره چې کوم حالات دي، چونکې تاسو د ټولو سره ډېر نږدې نه کار کوي، د ګندارا ویبپاڼې د ایډیټر په توګه، نو تاسو څه ګڼئ چې په مجموعو کې دي لپاره دا حالات څنګه دي، او څنګه حالات جوړیږي لګیا دي؟
افغانستان کې د 2000 لومړی کال راهیسې مطبوعاتو ډیر پرمختګ کړی دی، د افغانستان میډیا اوس په دې سیمه کې یعنی په ټوله جنوبي او مرکزی آسیا کې یو تر ټولو خپلواکه آزاده میډیا ده، او خود دې سره د افغانستان جرنلستانو ډېر قرباني ورکړي دي، او ډېر ستونزې ګاللې دي، ډېر خطرات سره مخامخ دي، او سم ډېر تهدیدات شته او د حملو قربانیان دي لکه چې تاسو وویل. نو په دې کې تر ټولو لوی خبر دا چې په افغانستان کې تهدیدات څو رقم دي. یو هغه دي چې په جګړه کې ښکېل غاړې خبریالان نښه کوي، خصوصا هغه خلک چې د حکومت په ضد جنګیږي، هغه ډلې لکه د سیاوش خبره تاسو وکړه، د دایي غم ولیده چې موږ ته معلومات تروسه پورې نه ده البته. او بل دا دی چې د حکومت هم په دې کې ډېره لوی کمزوري ده، ځکه چې د خبرانو وژن کې نه پیدا کیږي نه تحقیقات کیږي، نو بیا به څنګه دا ودرېږي چې څوک سزا نه شي، چاته معلومه نه شي چې څوک ولې ووژل شو. او د دې سره سره په افغانستان کې خصوصا په ولایاتو کې ځایي چارواکي او ځایي زورواکي او الته ډلې پاره کې غدل هم شته چې جنایي ډلې یا څوک د مخدره مواد کار کوي نور داسې کوي، هغه جنگالي ډلې هم شته. نو له هرې خوا د افغانستان جرنالستانو ته لوی خطرونه پیښتي او دوی ډېر هیڅ امنیت دوی خوندي نه دي.
صحیح ډیر مننه ابو بکر صدیق. واقعي چې د افغانستان جرنالستان خوندي نه دي او دي ته ډیر خطرونه، یعنی د هرې خوانه وته خطرونه پیښتي. ډیر زیاته مننه مشال ریډیو سره د خبرو کول.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
وریدونکو، د اسلام آباد الشفا انټرنیشنل هسپتال سیړنیز مرکز وایي د چین لخوا د کورونا ضد وکسینو جوړولو په لړ کې همکاري کوي او تمه ده چې تر شپږو میاشتو به دغه واکسین تیار کړل شي. د امریکا او جرمني دوه کمپنۍ د کورونا ضد وکسینو جوړولو په آخري پړاو کې دي چې د روان کال تر پای به 50 میلیونه وکسین تیار کړي. خو د صحت ماهرین وایي چې د امریکا او جرمني وکسین به په وروسته پاتو هیوادونو ته په نږدې راتلونکو کې رسول ډیر ګران وي. اخوا د الشفا ډاکټران وایي پاکستاني خلکو ته به د چین وکسین په اسانه ورزانه ملاوي کی. په دې اړه نور تفصیل د منور شاناور.
د اسلام آباد الشفا نړیوال روغتون وایي د کورونا مخنیوي ویکسینو د ازموینو لړۍ په کامیابۍ سره روانه ده او تمه ده چې د دریو نه تر شپږو میاشتو کې د پاکستان د خلکو لپاره ویکسین ترلاسه کړل شي. په یاد روغتون کې د کورونا ضد ویکسینو لپاره د سیړنیز مرکز مشر ډاکټر اعجاز احمد خان پرون مشال ریډیو ته وویل چې د ویکسینو تیارولو په عمل کې له چین سره همکاري کوي.
نو په پاکستان کې 4000 خلکو له لوګو له ویکسین او ان شاء الله میجر پرابلم نشته، اور آئنده ان شاء الله 10000 خلک وکړو، اور دا چې دا کافی ایڈوانس ٹرائل روان دي پورا دنیا کې. چې کوم ویکسین ٹرائل دی هغه کې دا ون اف دا میجر ٹرائل دیٹ از گوئنگ انوالوینگ تقریبا وو ملکونو کې روان دي، اور 40000 خلک به کې شامل دي دي، اور پاکستان کے 10000 خلق تینوں سینٹروں کی پاکستان کے لیے جن کا ٹرائل بالکل ٹھیک کروا دیں چند توقعات مطابق کروا دیں.
بلخوا د فرانس خبری ایجنسی اے ایف پی لیکي چې امریکایي کمپني فایزر د جرمني له بایون ټیک کمپني سره په ګډه د کورونا ضد ویکسینو جوړولو په اخیری پړاو کې ده. یادو کمپني ویلي چې د دوی ویکسینو د ازموینو پر مهال 90% مثبت نتیجه ورکړي دي. خو رويټرز خبری ایجنسی وایي چې د عامو خلکو لپاره د دې ویکسینو جوړولو په لړ کې له امریکایي حکومت اجازه اخیستل او بیا په لویه پیمانه د دې جوړول به هم وخت اخلي. خو د فایزر کمپنۍ مشر البرټ بورلا له رويټرز سره خبرو کې وویل
موږ لا وړاندې د وکسینو جوړولو کار پیل کړی دی او په دې باور یو چې د روان کال تر پایه به 50 میلیونه او په راتلونکي کال کې به د 1.3 بلیونه وکسینو جوړولو جوګه شو.
نوموړي زیاته کړی چې د کورونا ناروغۍ نه بچ کېدو لپاره به یو تن ته دوه وکسینه، یعنی د دې وکسینو دوه خوراکه په کار وي. دا راز 50 میلیونه وکسین به د 25 میلیونه خلکو لپاره کافي وي. او اے ایف پی د صحت د ماهرینو په حواله لیکي چې دا ویکسین با په منفی اتیا درجه یخ حالت کې ساتل پکار وي، نو د دې په وجه به هم د نړۍ پر وروسته پاتې هیوادونو کې خلکو ته د دې رسول ډیر ګران وي. که څه هم د اسلام آباد الشفا نړیوال روغتون د کورونا ضد ویکسینو لپاره د سیړنیز مرکز مشر ډاکټر اعجاز احمد خان په نړیواله کچه د ویکسینو تیاری یو ښه پرمختګ بولی، خو تمه لري چې د پاکستان د خلکو لپاره به د چین جوړ ویکسین په اسانه او ارزانه واخیستل شي.
دنیا بھر کے 200 ویکسینیشن ٹرائل روان دی، 200 ویکسین میں کار روان دے، اور تم کی ہیومن کے ٹرائل اس پورے فیز تر رسیدگی چالیس تھی، آگے کی تقریباً یو درجن 12 ویکسینیشن کے لیے آغاز فیز 3 کی رسیدگی دی، اور کم کم ویکسین کی ہر مختلف کی جوڑی کی جو ہے وہ اپن ریکوائرمنٹ ہے، اگر یہ ملین آف ڈوزز کی جوڑی کی تو پاکستان نہ بکر اور اگر فائدہ ہی جمع ہے یا اگر فائدہ بعد دیر کال بنے گی کم سے پاکستان کی فی الحال ویکسین دوان دے تاکہ شرط منیشی میں کانٹریکٹ میں پاکستان میں پرائیویٹ گیمس میں ڈالی
دا په داسې حال کې دا چې د پاکستان حکومت د کورونا وایرس دویمې چپې مخنیوي لپاره د زیارتونو، سینماګانو او تیاترونو د بندولو فیصله کړې ده. پرون د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر اسد عمر په مشرۍ د کورونا وایرس د مخنیوي قومي ادارې نېشنل کمانډ اینڈ اپریشن سنټر په غونډه کې د کورونا کیسونو زیاتېدو جاج واخیستل شو. په غونډه کې په لویو اجتماعګانو د بندیز او د تعلیمي ادارو د جمعي چوټیانو زیاتولو تجاویز هم ورکړل شو.
د نوي کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅخه ځان ساتل یې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ، پوزې، خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ، له خلکو څخه لږ تر لږه 3 گزه فاصله ساتئ، په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی، د کورنۍ له غړو دې ځان لرې ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مول کورونا وایرسا ژغورلش.
اوریدونکو د پاکستان د قومي خزانه څخه په ناقانونه توګه د 30 کروڑ څخه په زیات رقم استلو باندې د نائب د بلوچستان د پخوانی وزیر اعلی نواب محمد اسلم رئیسانی او د پخوانی سینیټر لشکر رئیسانی پر ضد په احتساب عدالت کې مقدمه درج کړي. په مقدمه کې د پخوانی سیکریټری خزانه په ګډون د نورو 8 کسانو نومونه هم اچول شوي دي. د مقدمه په اړه نواب اسلم رئیسانی لخوا سندي ویل شوي، خو فیصله یې کړي چې په عدالت کې به مقابله کوي. په دې اړه نور تفصیل له کوټې نه ایوب ترین راکوي.
په کوټه کې د قومي احتساب بیرو له لوري د نومبر په 11مه نیټه په جاري شوی یو بیان کې ویل شوي دي چې پخوانی اعلی وزیر نواب اسلم رئیسانی نه هواز د خپلو اختیاراتو څخه ناجایزه ګټه پورته کړې ده، بلکې د حکومتي خزانه څخه لوی مرسته ترلاسه کړې ده. د نیب له لوري دا هم ویل شوي دي چې کله نواب محمد اسلم رئیسانی د بلوچستان اعلی وزیر وو، نو هغه وخت په ناقانونه توګه سرکاري مشینري تر فشار لاندې راوستې او د خپل خاندان لپاره 10 ملیون روپۍ د تاوان ادا کولو منظوري ورکړې وه. په دې بیان کې زیاته شوې ده چې د قومي احتساب ادارې نیب د پلټنو څخه ثابته سوه چې د تاوان په تخمینه یا اندازه لګولو کې د حقیقت څخه کار نه دی اخیستل سوی، بلکې د اعلی وزیر د ودانۍ څخه چې کوم حکم جاري سوی دی، نو دغه وخت حکومتي ودارانو د دباو یا فشار لاندې کار کړی او د تاوان تخمینه یا اندازه یې لګولې وه. وروسته دغه وخت سیکرټری خزانه دوستین جمالدینی د اعلی وزیر د ودانۍ له لوري ورکول سوی سمری یا اقامات منلی او پخوانی سینیټر اجی لشکری رئیسانی ته 110 ملیون روپۍ د جاری کولو امر کړی وو. دلته خبره د یادونه وړ ده چې نواب محمد اسلم خان رئیسانی او دغه ورور د پیپلز ګوند پخوانی سینیټر اجی لشکری رئیسانی په ضد د نیب له لوري د پلټنې کار په 2012 کې پیل شوی وو. هغه وخت د نیب له لوري ویل شوی وو چې د ضلع بولان په میټړۍ سیمه کې د رسانی او رند قبیلې ترمنځ په جګړه کې د نواب اسلم رسانی و کورنۍ ته په خاصه توګه و پخوانی اثارو کښت کور کروندې ته دومره زیان نه دی اوښتی څومره چې په سرکاري کاغذانو کې ښودل شوی دی. پر دې باندې دغه وخت چیف سیکرټري ناصر محمود کوسه هم خپل دریځ ښکاره کړی او ویلي وو چې دا کار د قانون سره سم نه دی. یادونه ورده چې په کال 2002 کې په مشرۍ کې درند او رسانی قبیلې ترمنځ د جګړې وروسته د کوټي عدالت امر کړی وو چې په یاد سیمه پیښ کې دي د نواب محمد اسلم خان رسانی و کورنۍ ته چې څومره زیان اوښتی دی حکومت دی هغه د سرکاري خزانه څخه ادا کړي. خو کله چې نواب اسلم رسانی د پیپلز ګوند پر ټیکټ باندې په کال 2008 کې د بلوچستان اسمبلی غړی وټاکل شو او د هغه وروسته د جنوري کال 2013 پورې د صوبې د اعلی وزیر په توګه کار وکړي، نو په هغه وخت کې د حکومت بلوچستان له لوري دغه پیسې دغه وکشر رور او د پیپلز ګوند و سینیټر اجی لشکری رسانی ته ورکول شوی دی. د احتساب د کامی ادارې د دې ریفرنس په اړه چې مې کله د پخواني سینیټر اجی لشکری رسانی سره تماس ونیوي، نو د هغه وینا وه چې دوی به د عدالت د لارې خپله دفاع وکړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش
اوریدونکو د سوات تحصیل سلامپور ماشین آباد اوسیدونکو د سکول جوړولو لپاره یو احتجاجي مظاهره کړې ده. احتجاج کوونکو ویلي چې د کلی لوی آبادۍ لپاره درې کاله وړاندې یو پرایمري سکول منظور شوی خو تر اوسه پرې کار نه دی شروع شوی. بلخو د تعلیم محکمې چارواکي وایي چې د سکول په جوړولو کې یو ځای تن خنډونه راپورته کړي او دوی پر ضد پولیسو ته شکایت هم کړی دی چې دغه مسله زر هواره شي نو د سکول په جوړولو به لاس پورې کړي. په دې اړه له سوات د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان دا رپورٹ راستولی چې د احتجاج کوونکو پر غږونو پیل کی.
د سوات منګوري خارنه 8 کیلومتر لري د مرغزار په سړک د ماشین آباد کلی ماشومان او مشران په دغه توګه احتجاجي مظاهره کړي چې د دوی په کلی کې منظور شوی سکول ودانې باندې کار شروع کړي شي. د سیمې پخوانی ناظم امجد علي خان وای چې د سکول لپاره ځمکه شته یو نیم کروڑ روپۍ منظور شوی خو بیا هم ټیکادار پر کار نه شروع کوي.
دا یو بنیادی مطالبه ده په یوشته مسدې کې هم یو قوم یو کلی په مین روډ باندې انپړ ساتل دا د انتظامیه لپاره دا د ذمہ دار خلکو لپاره مطلب المیه ده په د پدې خبره سوچو کی نه دا غریب خلک دي نو دا غریب مطلب خدا نه چي دا په سبق پیلم حق نشته.
احتجاج کوونکو سو ساعته د منګوري او مرغزار سړک تړلې او احتجاج کې شامل یو ماشوم چې په ووم جمعات کې از ذکر کوي وای چې د نورو ملګرو سره 3 کیلومتر لري از ذکر ته ورزي نو مشکلات ورته وي.
معلوم امتیاز دی او مونږ چې تور سکول ته زو او دلته مونږ ته سکول جوړول غواړو او مونږ ته پیاده زو او مونږ دلته سکول لر شو مونږ بدل کې سکول سبق وایو.
د کلی شپې ته کلن مشر بختیار خان وای چې په خپلې سبق نه دی ویلې او دی غواړي چې بچیان از ذکر وکړي. زیاتره ماشومان د سکول نشوالي لوجه د از ذکر څخه پاتې دي.
زموږ ماشومان په کور کور باندې سبقونه وایي ډیر لري لري سالاش ما خام پر راځي ما خام کور ته راشي ډیر وږي شوی او دغه ته پلارې زموږ دوی طاقت نشته کې مونږه ولا ګاډي ونیسو او کاریان ول ورکو او پیاده ځي پیاده راځي دوه نه ځان سره کوي. دغه د پاره زموږ د مطالبه ده چې زموږ خپل کلی کې غټ کلی دی شپې ته تیا کورنۍ چې په دې کې مسوري ماشومان دي نه دې لپاره دا زموږ مطلب دی چې را په دې کلی کې موږ له هر ځای نږدې موږ ته سکول جوړ شي پاتې کیږي.
د ضلع سوات تعلیم محکمې مشر ریاض خان بشال ډېرو ته وایي چې دوی سکول جوړول لپاره ټول انتظامات کړي خو د کلی یو تن پکې رکاوټ جوړ کړي.
باغې د ځمکه دغه د سټیټ ده د سرکار ده او باغې د ډیولپمنټل سکیم په سکول د شپږو کمرو یې شوې ده ټیکادار ته سایټ هم جوړ شوې ده فردر کار چې کوم ده ټیکادار ده پرون میډی سی افس کړه دا غیر می ڈی پی او شپ تم کافی کړه دا ڈی سیل تم په خبر کړه چې سر تاسو تم لیټر کړه دا پرونه علاوه مخکې یو لیټر کړه دا پرونه لیټر مت ان کنټینیویشن اف دټ پریویس لیټر دلته موږ ته مسله دا او تاسو دې کې مداخله وکړي پل ایڈمنسٹریټیو کمپاور سی دی دا غي بزریا دا ګورنمنت دا کوم پیسې چې دا ځای نشي.
د سکول ودانې جوړولو په اړه د سوات ډیپټی کمشنر ثاقب رضا اسلم او بیا د سیمه ایم پی عزیز الله ګران وای چې دوی د سکول جوړولو لپاره د تعمیراتو محکمې سی ان ډبلیو ته چټی کړی دا او کپه کې څوک هم خندان جوړوي د هغوی په ضد به قانوني کاروایی کولای شي. نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات.
له 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړی ده.
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio
تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو د مازیګر درې نیمې بجې کیدونکې دی لړ خبرونه له شاهین بنیري ناور.
ستړم شه د وخمن خبرونه د افغانستان په هلمند کې په ترهګر برید کې د ازادۍ ریډیو خبريال الیاس دایي وجل شوی او اورور مجتبا محمدي ټپی شوی دی. چارواکي وایي چې الیاس دایي نن سهار د خپل رور سره له کوره دفتر ته روان و چې د لښکرګا سلولاري کې په موټر د مقناطیسي ماین چاودنه وشوه. تر اوسه چا د برید ذمواري نه ده منلې. د سند صوبې په حیدرآباد کې د کویلې د کان په پیښه کې د شانګلې سلور کان کیندونکي وژل شوي دي. د دغه کان ټیکیدار فلکناز مشال لیدو ته ویلي دي چې پیغه هغه وخت وشوه چې د رسیو په لیفټ یا زنګو کې سلور مزدوران کان ته کوزیدل او رسۍ پرې وشلې دي. په پاکستان کې په تیر یو شواروس کې سلور دېرش کسان د کورونا ناروغۍ له وجې مړه شوي چې ورسره د دې ناروغۍ له وجې په دغه هیواد کې د ټولو مړو شمېره 5550 ته رسېدلې ده. حکومتي چارواکي وایي چې په تیر یو شواروس کې نور 1308 کسان په دې ناروغۍ اخته شوي دي. د امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ کمپاین په یو بل مهم ولایت میشیګن کې د رایو د شمیرو درولو لپاره عدالت ته خواست کړی دی. د ټرمپ کمپاین د اعلان پرون وکړ. کمپاین له دې وړاندې هم په انتخاباتو کې د جو بایډن د بریالیتوب د مخې نیولو لپاره په عدالتونو کې مقدمه درج کړي دي. او د بشري حقوقو د سر نړیوال ادارې هیومن رائټس واچ خبرداري ورکړي چې د روسي حکومت په دغه هیواد کې د خپلواک ادارو د حل زلو لا محدودولو لپاره پارلمان ته یو قانوني مسوده وړاندې کړې ده. هیومن رائټس واچ نن په یو بیان کې ویلي چې دا قانوني مسوده منظور شین حکومت ته د خپلواک ادارو د صلاحیت کمزوري کولو تړلو او د غوی په کار کې د مداخلت لپاره یو بل اعلی پلاس ورشي. ادارې غوښتنه کړې چې باید دا قانوني مسوده په سمدستي توګه بیرته واخیستل شي.
لن خبرونه مو زموږ د همکار شاهین بنیري ناوریده. اوس راځو یوې بلې موضوع ته. د خیبر پختونخوا د کلتور او سیلګری د ودې اداره او د ملګرو ملتونو د ساينس او کلتور سازمان یونسکو په صوبه کې د سیلګری د ودې لپاره د سیمې د کلتوري نقشې په جوړولو سلا شوي دي. په دغه اړه د دواړو ترمنځ یوه لوسنامه هم لاسلیک شوې چې تر مخه به یې په دې صوبه کې د سیل او تاریخي ارزښت ځایونه په نښه کولی شي او بیا به یې یوه نقشه تیاریږي چې په کارولو سره سیلګری په اسانۍ سره دغه ځایونو ته ورتللی شي. په دې اړه نور معلومات د شاهین بنیري نور.
د خیبر پختونخوا د کلتور او سیلګری د ودې څنګه وایي چې په صوبه کې د سیلګری د ودې او تاریخي آثارو د حفاظت لپاره د ملګرو ملتونو د ساينس تعلیم او کلتور د سازمان یعنی یونسکو سره په شریکه کار پیل کړی دی او یو داسې کلتوري نقشه جوړی چې د سیلانیانو سره بعد د سیل ځایونو ته په ورتګ کې مرسته کوي. په دغه اړه بیګا مشال ریډیو سره په خبرو کې د دغه ادارې یو چارواکي محمد ریاض زیاته کړه.
زمونږ ډایریکټر جنرال کامران افریدی سره د یونسکو نماینده پیټریشیا فلپ په مختلفو اړخونو خبرې وکړې، خو خاص کر په دې اړخ باندې چې په خیبر پختونخوا کې کم غیر رسمي خور وور انفارمل کلچر دی، هغه مونږ را ټول کو، ډاکومنټ کو، آیډنټیفای کو، دا هغه چې کوم خپل طریقه کار دی، دا هغه مطابق کوم چې د اقوام متحده د کنونشن کې لیکل شوی دی، نو دا به ډېر لوی ګټور کار وي چې اقوام متحده د ټیکنیکل یا د یونسکو د ټیکنیکل سرپرستۍ د لاندې مونږ خپلې وسیلې په کار راولو، د خپل صوبې کلتور خوندي کو. د نومبر اخرنۍ هفته مونږ سره یونسکو والا وعده کړی ده چې مونږ به بده آغاز کوو.
دا په داسې حال کې دا چې په سیمه کې د ترهګرۍ پیښو او بدامنۍ د سیلګرۍ صنعت ته لوی تاوانونه اړولي دي او د سیل ډېر ځایونه د ژوند د بنیادي اسانتیاونه بې برخې دي. د مردان په عبدالولي خان پوهنتون کې د ښکلو هنرونو او کلتور د مطالعاتو د مرکز مشر اف اس دورانی وایي له وزیرستانه تر سوات او شمالي سیمو دا ټوله سیمه په تاریخي آثارو او د فطرت پرنګینو خيسته ده.
ملکنډ ویژن چې ده نو دا د بودیست هندو پری گندارا یا گندارا گریو کلچر راغه سنټر پاتې دي.
جواز په ډیسټریکټ اپټاباد کې ماته یاد دي چې 3000 سایټس خو الته ائیډنټیفای کړو په لند سروې کې. 1300 خو شاو چې دي سایټس هغه په مانسره کې کړو. مردان او پیخور دا دوه ویژن چې دي نو دا خو کمباین دي په دې کې ورلد هریټیج سایټ ته د تخبه او د سری بهلول په بنو کې یو ځای دی آکرا چې هغه انډس ویلی سیویلایزیشن سره تعلق ساتي. بیا موږ سره سیزنل ټوریزم حواله سره چې دینو سوات شو اپر سوات یا سوات کوهستان دل کوهستان او چترال کوهستان دا ډیر زیات امپورټنت دي. اواز دانه چې موږ سره بودیست یا هندو مونومنټس دي، موږ سره چې اسلامک مونومنټس هم دي.
په سوات کې د کلتور او ټولنیزو چارو یو پو شوکت شرار وایي چې دا ډیره خبره ده چې حکومت د صوبې په کلچرل میپینګ کار پیل کړی دی، خو باید په دغه میدان کې د خلکو تربیه وشي او د سیلګرۍ وده یو قومي پالیسي وګرځي. نوموړي زیاتوي چې په دغه اړه د نوي دور د ټکنالوژۍ نه کار اخستل ډیر مهم دی.
دا آرکیولوجیکل سایت مو ته دا مقرره کوي چې د ټکنالوژۍ په استعمال باندې موږ ټورست په ټایم کې د ټریول جوګ کو او داسې پروګرامونه شته چې دا کېدی شي. باقي د دې چې کوم اپروچ دی نو هغه پرونه دې اپروچ دی، د سبا دې اپروچ دی کول غواړي، او دې چې کوم میوزیم جوړې آرکیولوجیکل سایت بچکول غواړي په زړه طریقه دغه ښه کار دی. خو د دې نه ښه کار نور هم کېدی شي چې د ټورست نه انټرسټ پیدا شي. پکار ده چې موږ د ټکنالوجۍ استعمال په داسې طریقه وکړو چې پرون په باره کې نن معلوماتو او سبا د دې څه استعمال کړی شي چې موږ دا وکړو.
د یادونه وړ ده چې د پښتونخوا پېښور او سوات درې د ګندارا تهذیب مرکزونه پاتې شوي او د قبایلي ضلعو په ګډون د ملکن او هزارې سیمې د فطري ښایستونو سره سره خپل لرغونی کلتوري او ټولنیز قدرونه هم لري، خو په ډیرو سیمو کې دا تاریخي آثار د ورکېدو د خطر سره مخ شوي دي.
د مشال رادیو د جمعې ورځی اونیز پروګرامونه
هارون باچا هنري غړې
پر لسنیمو بجو،
تاندې هله
پر یونیمه بجا،
د ځوانانو غږ
پر دوو بجو،
روخانه مستقبل
پر څلورو بجو،
حجره
پر څلورنیمو بجو.
اوریدونکو، د پاکستان د یو مرکزی وزیر علی امین ګنڈاپور هغه وینا په ټولنیز میډیا سخت غندل شوی چې د گلګت بلتستان په یو انتخاباتي جلسه کې د پاکستان مسلم لیگ نون د مشر مریم نواز شریف په اړه کړی دا. نوموړي تور پورې کړی و چې مریم د خپل پلار نواز شریف په حکومتي دور کې د پاکستاني وګړو د مالیه پر پیسو د مخ سرجریانی کړی دي او ځان ځان یې خپل ساتلې دي. د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د حکومتي ګوند تحریک انصاف یو غړي د ګنڈاپور د وینا دفاع نه کوي، خو وايي چې اپوزیشن سیاستوال هم په وزیر اعظم او د هغه د ګوند په خزینه او غړو پسې استغې سپوري وايي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار هارون بچانور.
د پاکستان په مرکزی حکومت کې د کشمیر چارو او گلگت بلتستان لپاره وزیر علی امین خان ګنڈاپور د نومبر پر ومه هم په گلگت کې د تحریک انصاف یوې انتخاباتي غونډې ته د مریم نواز شریف په اړه وایي. هغه ځکه خپل دا چې د خپل پلار نواز شریف په حکومتي دورو کې د پاکستاني وګړو د مالیه کروڑونو روپۍ د مخ پر سرجریانو لګولې دي.
خوبصورت ہے نواز شریف کی دو حکومتوں میں کروڑوں روپے کی سرجریاں کرائی ہیں اس نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی.
تر دې مخکې نوموړي وزیر د اکتوبر 14 په خپل یو ټویټ کې د پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری او مریم نواز شریف یو ګډ عکس ته چې په یو جلسه کې پر سټیج ناستي او په څه خبره سلا کوي لیکلي چې د شپې 11 بجې دی جنج یا بارات رخصت شوه دی، مولوي هم غیب دی او د واده الک او جنې پریشان دي چې څه وکړي. په پاکستان کې د اپوزیشن ګوندونو د غړو او د خزو د حقونو د فعالانو ترڅنګ خبريالانو هم د ګنڈاپور د گلګت جلسې وینا او وروسته دا ټویټ زخته غندلې. په پیښور کې خبريال او د چارو شنونکي محمود جان بابر وایي تحریک انصاف د نوي او بدل پاکستان او د ځوان کول را مخته کولو پر ځای د هیواد په سیاست کې د بے دلیل خبرو او کنزا کلچر ته وده ورکړې ده. نوموړی زیاتوي د سیاسي ګوندونو ذمہواري جوړی کی چې د ټولنې د سمون او د ځوان کول د ښې روزنې لپاره کار وکړي.
عمران خان صرف دوه ورځې مخکې وایي چې موږ د ښځو عزت کوو، ورپسې په دویم ورځ چې د هغې وفاقي وزیر داسې ژبه استعمالي دا ډېره زیاته ځکه محسوسه کړې شوه. نو زه پخپله دا ګڼم چې دا د دې نه ډېره زیاته ضروري ده چې دوی په معیشت باندې زور واچي، طرز حکمرانۍ او په گورننس باندې زور واچي. په کار دی چې دوی په دې خبره باندې هم زور واچي چې دلته به ژبه کمه استعمالېږي، ځکه په راتلونکي وخت کې دا زموږ ماشومان به زده کوي، زموږ ځوانان به زده کوي، نو دا به زموږ معاشرې ته ډېر زیات نقصان ورسوي. دا په دې ټولو باندې زموږ خیال زموږ راځي.
موږ وزیر علی امین ګنډاپور ته د نومبر پر 9 څو ځله ټلیفونونه وکړل چې داغه د بیانونو ور باندې د شو نیوکو په اړه نظر یې ترلاسه کړو، خو په خبرو ورسره بریالي نشو. البته د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د تحریک انصاف یوې غړې عائشې بانو پر همیاد نیټه مشال رډیو ته وویل دا د ګنډاپور د وینا دفاع نه کوي، خو ښایي نوموړي د هغه څه په ځواب کې چې د اپوزیشن ګوندونو مخکښان یې په خپلو جلسو د قومي اسمبلی په غونډو او ټلویزیوني مباحثو کې د تحریک انصاف په مشرانو او ښځینه غړو پسې وایي دا څرګندونې کړې وي.
افسوس خبر ادا دا چې په ایوان کې ناست خواجه آصف د پی ٹی آئی گورنمنٹ زمونږ یو فیمیل په باره کې غلط کامنٹ وکي، دغه سه شاباش شریف دغه سه نواز شریف په خپل جلسو کې بینظیر پسې ډېری ګډې وړې خبرې کړې دي، مریم نواز په خپل عمران خان پسې په خپل سپیچز کې په خپل پریس کانفرنسز کې خبرې کړې دي چې کم نه دي کول پکار، دا ټول شیزونه کنډم کول پکار دي. صرف یو کس باندې ګوته اوچتول چې کم دی زه دا بالکل نه جسټیفای کوم چې ټیک خشه وي دي، خو زه به دا ضرور وایم چې آل پارټیز لیډرشپ چې کم دی دا پکار دی چې دا د دې خپل پارټي والا نو نارمز او د ویلیوز او د خزمونګ خپل کلچر چې کم کې زنانا ډېر ریسپیکټیبل زی دي، دې باندې سره رولز اینڈ ریګولیشنز جوړ کی چې تاسو به یو پرایویټ هغه باندې بچا باندې زم بنا کوي پرسنل هغه په کیپاسټی کې به اٹیک بنا کوي.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د نومبر پر شپږمه د سواد په سیدو شریف کې بجلسې ته په وینا کې ویل چې مریم نواز شریف زکه د پوزي مشرانو ضد خبرو لپاره جیل ته نه لګي چې هغه یو خزه ده. وزیر اعظم 13 اکتوبر میاشت د اسلام آباد په کنونشن سنټر کې د خپل ګوند تحریک انصاف یوې غونډې ته ویلي وو چې مریم نواز شریف که څه هم نیا جوړه شوې خو د ده لپاره اوس هم یو ماشومه ده. نرموڑی هم دی وینا ته په اشاره په اسلام آباد کې د خزو د حقونو یوې فعالې سمر بن الله د نومبر پر 9 مشال لړیو ته ویل د تحریک انصاف وزیرانو خپل مشر ته په کتو پر خپل سیاسي مخالفانو شخصي حمله پیل کړې دي. نرموڑی زیاته کړه داسې ښکاري چې د پاکستان ریاست نه غواړي د هیواد په سیاست کې د خزو هرکلی او د هغوی احترام وشي.
دا غي پارټي د کم کې چې یو نیا یا نانی هغه ټکه کنزل پتو کا استعمال کی یو زنانا زمون پد ایسی میں کے یو لور یا خور یا مور خو گنل کے دیشی خو چی کلا پا سیاست کے اغا قدم کی دی دیل یو خزا کے دلی یو کنزل جوڑشی پا دی سیاست کے کم اون پارٹی چی کم طریقے کے خزے ٹریٹ کو اغا زمون یو دیر پسماندہ سوچ اغا اکاسی کئی سٹیٹ دا پیغام نہ ورکئی چھے مونگ دے قسم بیانات دے قسم جبا بالکل ہم نہ برداشت کو سمودہ مخ کے یا چارٹر آف ڈیمانڈز پاکستانی خزو پیش کرے ہو ددیو چھے کم مسئلے دی ددے مخنی ویلا سٹیٹ تا پکار دے چھے دا 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 سٹیپس واخلی خو بد قسمتی سرا چھے چرتا دے عمل یا امپلیمنٹیشن خبر راشی نو سمونگ حکومت بالکل بیا زان غلے کی.
13 اکتوبر میاشت په لاهور کې د خزو حقوقو تنظیمونو او مدني ټولنو د پام وړ شمیر استازو د خزو د ژوند او حقوقو د تحفظ په مخه د چارټر اف ډیماند په نوم د غوښتنو یو فهرست جوړ او په شریکه لاسلیک کړ. دوی له حکومت د یو شمیر نورو غوښتنو ترڅنګ دا مطالبه هم وکړه چې د حکومتي چارواکو لخوا پر خزو د جنسي ځورونې پیښو او یا هم د هغوی په اړه د سپکو خبرو د مخنیوي لپاره د بیخي نه برداشت یو پالیسي جوړه او عملي کړي.
له 2 میلیونو نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio.
اوریدونکو د خیبر ضلع فعالان او زده کوونکي وایي د لنډي کوتل تحصیل په لری پرته سیمه شلمان کې ټیکنیکل اینڈ وکیشنل کالج د تیر اوږدې مودې راهیسې بند پروت دی او عمله پکې نشته. دوی له حکومت غوښتنه کوي چې دغه کالج د فعال او قبایلي ځوانانو ته د پکې هنري زده کړې ورکول شروع کړي، خو د خیبر انتظامی چارواکي وایي د صوبای حکومت په امر یې په دې کالج کې د داخلو لپاره 3 میاشتې وخت ورکړي، کو څوک پکې داخل نشول نو بیا به د ساينس او ټیکنالوژي صوبای محکمې ته بیرته وسپاري چې د کومې بلې محکمې دفترونه به کې خلاص کړي. نور تفصیل لاسیمینا د مشال رادیو خبریال فرهاد شنواری راکوي.
د خیبر ضلع په شلمان کې خواوشا اتلس کال وړاندې جوړ شوی ټیکنیکل اینڈ ووکیشنل کالج تر اوسه فعال نه کړل شو. ځای وګړي وایي پکار ته حکومت عمله ورکړي او قبایلي ځوانانو لپاره هنري زده کړې ورکړي. د لنډ کوتل یو فعال عمران شینوار مشال ریډیو ته وایي په دې وروستو کې صوبای حکومت ځنې کسانو د دې کالج د ودان نه دوره کړې وا خو تر اوسه فعال نه کړ.
بد قسمتۍ نه دل سټاف ورنکړی شو داسې څه خاص توجه یو لور نکړه دی ټیکنیکل کالج لا تقریبا څلور میاشتې پنځه میاشتې مخکې وزیر اعلی آی ټی کوم مشیرو هغه هم ویزیټ کړو او هغه پوره کتلی او هغه هم دا اعلان هلته کړو چې دا موږ فعال کوو خو هغه په خپل دې هغه کې وعده کې چې هغه ناکام شو دا غیر فعال نه کړ او د هغه د ویزیټ نه پس دغه ته سات لک روپو سولر هم ولګېده په استعمال کې رانه غي او څلرش کانال ازمکه چې کومه هغه دې ته ضرورتونه څلرش کانال ازمکه شیلمان کوم ولا ورکړه شیلمان کوم هغه خلک په نوکرې په ولا په ورکړې شوی او هغه ځکه دا ټیکنیکل کالج چې دا جوړ شو موجوده حکومت دا غوښتای دا شی الته فعال کېدای شو که سټاف یې ولو تکړه سټاف یې ولو ورکړی وای هم دا فعال کېدای شو ځکه چې د قبایلو ډېر سټوډنټان داسې دي چې هغه د میټرک نه پس چې دی هغه تعلیم د مجبورې د وجې پرې دي.
د لنډ کوتل د زده کوونکو اتحادیې مشر شاه رحمان شینوار وای دا وخت د خیبر ضلع زده کوونکي هنري زده کړو لپاره پېښور او نورو ضلعو ته ورځي او دلته ترې محروم دي.
دې ته هغه سټاف چې کوم دی د حکومتونو ریاست چې کوم دی مهیا نه کړو او دې د وجې هغه جوړ شوی ټیکنیکل کالج چې کوم دی په هغې کې کوم وسایل په هغه وخت کې فراهم شوي وو هغه ټول چې کوم دی خراب شو. زموږ ځوانان چې کوم دی ټیکنیکل او وکیشنل تعلیم نه محرومه پاتې او کوم غریبان دا تعلیم حاصلول غواړي نو په پېښور او په نورو صوبو کې په مختلفو کالجو کې چې کوم دی غریبان دغه تعلیم حاصلوي نو که دا موجوده حکومت دې کالج طرف ته توجه وکا او په دې کې چکم دی دغه چکم بنیادی ضرورت دی سټاف په حواله سره نور چکم بنیادی ضرورت دی دا مهیا کا نو زموږ ځوانانو ته به دا موخه ميلاو شي چې دوی بدلتا په خپل وطن باندې په خپل لزیله کې په خپل تحصیل کې دننه دغه چکم ټیکنیکل او وکیشنل تعلیم دی دا به حاصل کا او دا وخت ضرورت هم دی کته سوګره په ټوله دنیا کې چکم دی له هنر وال تعلیم وس وخت کې ټول نه زیات اهمیت دی.
د خیبر ډیپټی کمشنر محمود اسلم ویلی دوی په دې کالج کې داخلو لپاره د صوبایي حکومت په امر درې میاشتې وخت ورکړی که زده کوونکي پکې داخل نشول نو دغه کالج او سامانونه به ساينس او ټیکنالوژي صوبایي محکمې ته سپاري او ودانی به بیا کومې بلې محکمې ته وسپارل شي. فرهاد شینوار مشال ریډیو خیبر.
تاسو مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو په پکتیکا کې وزیرستاني کډوال وای چې دوی سره د هم په خوست کې د میشتو وزیرستاني او کډوالو په شان د ژمنیو ټوکو او نقدو پیسو مرسته وشي. دوی وای پکتیکا سوړ ژمی لري او که مرسته ورسره ونه شوي نو سخت ستونزو سره به مخامخ شي. بل لوري ته د دواړو ولایتونو حکومتي مسؤلین وای چې په خوست کې کډوالو ته روانه نقد مرسته د هغو کورنیو لپاره ده چې سرپرست یا د کار او ګټې وټې څوک نه لري. نور تفصیل د نجیب الله لوخیل نور.
دوی وای په خوست کې وزیرستانوی کډوالو هرې کورنۍ ته 15.5 زر افغانۍ نقدي مرسته روانه ده خو په پکتیکا کې تر اوسه میشتو کډوالو ته دا ډول مرسته نشته. د دوشنبه په ورځ د پکتیکا په برمل کې میشت وزیرستاني کډوال رمضان مشال راډیو ته وویل چې دوی هم کډوال دي کونډې او یتیمان لري خو د ګزارې هیڅ امکانات ورسره نشته.
پټای لاری نغار لاری نبل کاروبار لاری نکوړه د میشت تل یار طریقه شته نردا مهرباني د میشت را وشي چې میشت را د زمي مرسته دا وشي د نر مرسته در غاڼه کو.
د زید الله پونم په برمل کې یو بل میشت وزیرستاني کډوال هم وای
مونږ د اس ماجریو د کسرنګ چې په خیس کې زمونږ ماجر دي هیته د یونیسار د طرفه 15.5 زر افغانۍ ملاو شولې مونږ د غوښتنه ده د یونیسار نه چې مونږ د برمل ماجر ته 15.5 زر افغانۍ منزور شي.
د سید حیدر خان په نوم وزیرستانی کډوال وای له دوه کلونو راهیسې دوی سره نقدیم راستي بندې شوی او سږ کال خو هغه د خوراکي توکو مرسته هم بیخي کمه شوې ده.
اوس کولا شي چې موږ افغانستان کې اوسېږي او دوه کولا شي چې نقدیم راستي کې ما باندې سواله
خارکی مرسته چې کی مرسی غا دا سوچ لکه په درې تلور نشته کې یو روش بیا بیا ورکه شي وېس مکمل دال غړي چې وی اغه اپس ختم کړم نو که څنګه نر کی ما بهر نشی کیم شاید مش په سارم نر دریمی مش دا غوړي د افغانستان حکومت نشی مش د خپل خاک ورسی
په خوښ کې د کډوالو چارو ریاست مسؤلین منی چې په دې ولایت کې د وزره کورنۍ څخه 1230 کورنۍ سره د 15.5 زر افغانۍ معادل مرستي کیږي د خوښ کډوالو چارو رئیس محمد هاشم حریم ول د دې کورنۍ کیفیت دادی چې سرپرستان نه لري یا ایله اتلسو کلونو څخه کم عمره کسان سرپرستی کوي او یا هم معیوبین دي چې هغوی ګټه وټه نشي کولای بل لوري ته د پکتیکا د کډوالو چارو رئیس مریالی فضلی اروایی دوی سره د کډوالو لپاره د نقدي مرستو مسله نه ده شریکه شوې خو مؤسسات ورسره ژمنه کړې چې کډوالو ته به ژمنې مرستې ورکوي په 2014 زیږیدیز کال کې په وزیرستان کې د پاکستان پوځ د ضربې عذاب عملیاتو له پیلېدو وروسته د خیبر پختونخوا په خوا کې زرګونه وزیرستاني کورنۍ خوست او پکتیکا ته هم را کډه شوې پکتیکا د افغانستان له سړو ولایتونو دی په دې ولایت کې یو څه مخکې ژمی پیلېږي ډېرې واورې وري او هوا هم پکې د خوست او نورو ګرمو ولایتونو په پرتله
د مشال رادیو تر څنګ اوریدونکو د پیښور یو اوسیدونکو وای چې پرزوی یې په سکول کې تشدد شبه استاد سخت وهله ټکولې دي نوموړي زیاته کړه استاد یې زوی ته د سزا ورکول وجه نا وخت ورته یادوي خو د سزا له وجې بچی ته ذهني او جسماني زیان رسیدلې بلخوا د تعلیمي چارو پوهان وای حکومت په سکولونو کې د سختو سزاګانو پر ضد قوانین په سمه توګه نه عملي کوي چې په نتیجه کې داسې پیښې مخه ترازی بلخوا حکومتي چارواکي بیا وایي چې په خیبر پښتونخوا کې د ماشومانو د تحفظ د قانون له مخې په سکولونو کې پر سزاګانو بندیز دی په دې اړه نور تفصیل له انیس اجمل لو
په خیبر پښتونخوا کې د زده کوونکو پلرونه او د تعلیمي او قانوني چارو پوهان وایي حکومت د پسکولونو کې د استادانو لخوا د زده کوونکو وهلو او ټکولو مخنیوي لپاره قوانین په سمه توګه عملي کړي دوی دا خبره په داسې حال کې کړې چې د پیښوري اوسیدونکو د نومبر په 10مه مشال لیډیو ته د نوم نخ پرولو په شرط ویل سور وسې وړاندې د غلطه د سکول استاد یې زوی سخت وهلې ټکولې او استاد یې زوی ته د سزا ورکول لامل نا وخته ورته یادوي نو موري زیاته کړه چې د وهلو ټکولو لوجې ماشوم ته ذهني او جسماني زیان رسیدلې
زمونږ نه ماشوم د شته شپې ودو نو اړخ یړولو غنا وخت چې کوم وخت یړ خړولو نه چې دا پین مو د شیوه د بهش نه لیکړي په خوب کې نو بیا د مور چې د کتلې چې را د دولې وښناره ک نو هغه چې بار هر کمی سم مې سولو چت کړې نو بملا باندې د غین سپورتس او د سټیکر د سی په فور باندې ټول ایگزامینې ول کړې نو ټول بیا را پاسولې دي نو په خوب خوب کې هر ویل چې یوړې مو هغه ماته فیل چې دا به هر وینا او که چې دا هر ویل نو دینه ور زیات وام نو هغه منټریم ټارچر کړو او فزیکلی فور زیات وهلو
د پاکستان د نورو برخو په سیر په خیبر پښتونخوا کې هم اکثره پسکولونو کې د زده کوونکو د وهلو ټکولو یا غی ته د سختو سزاګانو ورکولو خبرونه مخې ته راسي د 2018 کال په جون میاشت کې د ګلګت بلتستان په غزر ضلع کې د خونسي یوې زده کوونکې د کورنۍ لخوا تور پورې شوې وو چې د یوې استادې د وهلو ټکولو له وجې مړه شوې ده د تعلیمي چارو په عمر اورګزی وایي چې په سکولونو کې د سختو سزاګانو له وجې اکثر زده کوونکي سکولونه پرېږدي او یا د ویاري له وجې په زده کړو کې ډېر رستو پاتې شي
کنن موږ وګورو چې د پاسه ډېر شلکه مشمان په خیبر پښتونخوا کې سکولونه نه بهر دي او بیا چې کوم پاتې مشمان دي په سکولونو کې چې کوم راځي او سبق وایي او هغه سره چې بیا دا قسم زیاتی کیږي نو یقینا ماشوم مینټلی هم په هغه باندې اثر پریوزي او فزیکلی هم پریوزي ماشوم د سکول نه لارې جدا کی
عمر اورګزی زیاته کړه چې ګڼسته کوونکې او یو استاد گرانی مالی او کورنۍ مسالې د استاد د کور او سکول ترمنځ فاصله هم هغه وجوهات دي چې لوبچی استاد په ماشوم گزار وکړي او یا هغه ته سخت سزا ورکړي خو بیا په باجوړ کې استاد عمر خطاب وای چې اکثره ستکونکو ته سزا د غی د غلطیانو لوبچی ورکول کیږي خو استادان د خپل ذاتی مسلو لوبچی ستکونکي نشي وهله
استاد چې کوم دی نو غتی انداسي نشي کولای چې مطلب دا دی هغه خپل یو بچی لکه په کور کې کی یو یا د غی دا سکول کې وی بچه نو هغه بچرته خپل بچه د سه بزای دغه ونوي خو خامخا د هغه نه غلطي شوی او غلطي چې کوم دی زما د نظر مطابق یو فیرنی بلکې بار بار د دغه شوی
د خیبر پختونخوا کابینه د 2013 کال په اپریل کې د صوبې په سرکاري او شخصي سکولونو کې زده کوونکو ته سزاګانې ورکول غیر قانوني ګرځولو لپاره یو بل منزور کړی وو چې لمخې مجرم ته 5000 روپو جرمانه او د شپږو میاشتو قید سزا کېدای شي. په پیښور کې وکیل فضل خان ایڈوکیټ وای چې د پاکستان د قانون لمخې په سکولونو او دینی مدرسو دواړو کې زده کوونکو ته په سزا ورکولو بندیز دی.
پاکستان چې کوم قانون دی، پاکستان پینل کوډ 1860 چې کوم قانون دی، دی کې یو سیکشن دی 89، د دې مطابق پیرنټس ته، ټیچرانو ته، وارډس اور ګارډین چې کوم یو وي، هغه ته د اختیار وو چې د 12 سال نه کم معشومان که دا غید تربیت پارا دی دا وحی اسمانی حلکه پلکه تشدد پی کئی، نو دا دیتا اجازت دی. دا غا سیکشن نو دا چیلنج شو اسلام آباد های کورٹ کی، و اسلام آباد های کورٹ بالکل وویل چې دا غلط دی، دا دی منسوخ شي. زیات واقعیات شو چې هغه کې به ایون معشومان تشدد نه یا کمړه نشو، نو ذهنی طور باندې با جسمانی طور باندې با بالکل مفلوج شو. هر کال به تقریبا 35000 کم و بیش ماشومانو سکولونه پریخول.
اسلام آباد های کورټ د 2006 کال په فروری کې د یوې اوریدنې پر مهال زده کوونکو ته د مور یا پلار، سرپرست او استاد لخوا په سزا ورکولو بندیز لګولی وو، خو دا بندیز یوازې په اسلام آباد کې عملي شوی دی. د خیبر پختونخوا د بشري حقوقو ډایریکټوریټ یو مشر ملک مقصود مشال ریډیو ته ویل چې د خیبر پختونخوا د 2013 کال د ماشومانو د خوندیتوب د قانون لمخې په سکولونو کې هم زده کوونکو ته په سزا بندیز لګول شوی او دا تر ډیره حده عملي کیږي. ملک مقصود زیاته کړه که په سکول کې په زده کوونکي تشدد وشي یا غته سزا ورکړل شي، نو له دوی سره په مفت یا وړیا نمبر 0800111800 رابطه کولی شي. د پاکستان د بشري حقوقو وزیر شیرین مزاری د 2006 کال په مئی کې اسلام آباد های کورټ ته ویلي وو چې زده کوونکو ته په سکولونو کې د سزا ورکولو پر ضد کابینه د یو بل منصوري ورکړې ده او پر دې به ډیر ژر په پارلیمان کې بحث کیږي.
یو خلیرا نمخ کی دے رہ بھرے کم کنا